پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خبرونه کې ورکړلې وم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې ورنینا راپورونه او تبصرې لرو. پوړومبي د ملیحه امیرزاده نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی له وفاقي حکومت د صوبې اف سی ځواک واپس کولو یا ورته د پنجاب رینجرز واکونو ورکولو غوښتنه کړې. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف باندې تر سفری بندیز لري کې د وروسته نوموړي له هواده بهر علاج لپاره تللې. او د روپای ټولنې مشران د پناه غوښتونکو کډوالو بوران پاړه په یو موقف متفق شوي دي. تفصیل: دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای په پیښور کې د امنیت ټینګ ساتلو په مقصد یې له وفاقي حکومت غوښتي چې یا خو دې ورته د صوبې اف سی ځواک واپس کړي او یا دې ورته د پنجاب رینجرز واکونه ورکړي. دا خبره نو موړي نن په پیښور کې د نامعلومه وسلوالو لخوا د دغه خار د وژل شوی مشر تاجر حاجی حلیم جان د سلويختمې په موقع وکړه. نو موړي ویل د پیښور تاجرانو د تحفظ لپاره صوبایي حکومت هر ممکن کوشش کوي او زیاته کړه
د تاجرانو په غوښتنه مال وفاقه د رینجرز واګ غوښتنه وکړه. حالانکه دا رینجرز د پنجاب دي، دا غوښتنه کړې ده چې یا خو دې مونږ ته خپل اف سی را واپس کړي، د قبایلی سیمو د صوبې پوله دې بند کړي او یا دې مونږ ته رینجرز واګ را کړي. نو په دې اړه بازه د داخله چارو د وفاقي وزیر سره وینم.
وزیر اعلی زیاته کړه چې د افغانستان د امن سره د خیبر پښتونخوا امن تړلې دي او په پوله د تګ راتګ سختولو لپاره د اړوندو چارواکو سره خبرې روانې دي. دا پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف ویان ویلی چې په نوموړي د سفری بندیز لري کې دوه ورځې غنن سار وختي د علاج لپاره دوبۍ ته تللی دی. په پرویز مشرف د غداري او پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو د وژنې ترڅنګ د نورو مقدمو سماعت په عدالتونو کې روان دي. د پخوانی پوځي واکمن وکیلانو ویل چې نوموړي ته د ملا د علاج ضرورت و چې په پاکستان کې دا سہولت موجود نه دی. مشرف په داسې حال کې دوبۍ ته سفر کوي چې سپریم کورټ په نوموړي د دریو کالو سفری بندیز لري کړ او حکومت ورته له هواده بهر د تللو اجازه ورکړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ کې د حزب اسلامي ډلې او افغان حکومت ترمنځ به د سولې خبرې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. محمد امین کریم چې په دغو خبرو اترو کې د حزب اسلامي ډلې د وفد مشري کوي، پرون مشال ریډیو ته وویل له افغان چارواکو سره له مخکې د توافق یو مسوده برابر کړي چې باید په بیلابیلو مادو یې اوس غور او بحث وشي.
یو نیم کال مخکې د افغانستان د حکومت سره ځینې خبری درلود او په یوه زمینی تفاهم هم رسیدلی وو. خو کله چې شورای عالی صلح رسمي د هغه ورکه نن د هغه پروسه رسمي په لاس رسیدلی، موږ ورته په راتلونکي ورځو کې رسمي مذاکرات ادامه ولري او په یوه اړینه نتیجه به ورته انشاء الله.
د لومړي ځل دی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډله د سولې مخامخ رسمي خبرو ته حاضرېږي. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په وسلوال برید کې یو پوځي وژل شوی او یو بل ژوبل دی. امنیتي چارواکو پرون مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د شوال ازوی سید کی سیمه کې په پوځي کیمپ برید کړی دی. مجلس عسکري وسلوالې ډلې د برید ذمہواری منلې ده. بلخو د کراچۍ پولیس چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او مهم کمانډر یې وژلې. د کراچۍ پولیسو مشر مشتاق مهر پرون خبريالانو ته وویل چې د یوې کاروای پر مهال یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او مهم کمانډر وژلې دي. دوی وویل چې وژل شوی کمانډر د پولیسو او رینجرز یو سلويخت اهلکارو او د بوري مسلک ته دیارلسو کسانو په وژنه کې ککړ وو. تر اوسه دغه وسلوالې ډلې د پولیسو داوی په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستاني پلټونکو یو ډله د روانې مارچ میاشتې پر وروستو کې هند تزي چې پر یوې هندي پوځي اډې د برید په باب په پلټونو کې مرسته وکړي. په هغه برید کې اوه سرتیري وژل شوي. د هند بارنو چارو وزیر سوشما سوراج ویلي دي پاکستاني پلاوی به د روانې میاشتې په 28مه نیټه ورسیږي چې په جنوري میاشت کې د پنجاب په شمال کې پر یوې هوایي اډې د برید پلټونو کې مرسته وکړي. هند په هغه برید کې یو پاکستاني میشت اسلامي ډله جیش محمد ذمہوار بللې و چې له کبله د دغو دوو ګاونډو هیوادونو ترمنځ سولې خبرې وزندیدلې. سوراج دا څرګندونه په نیپال کې د سیمایز کانفرنس ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم بارنو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره تر لیدو وروسته کولې. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د بشری حقوقو د سر نړیوال ادارې هومن رائټس واچ د افغانستان په هسپتال د تیر کال په بمباری کې ککړو سرتیرو ته د امریکا لخوا په سزاګانو ورکولو سخت تنقید کړی دی. د امریکا پوځ د لږ تر لږه لسو سرتیرو خلاف انضباطي کاروایی کړي. دوی ته په دې سزا ورکړل شوې چې په تیروتنې په کندوز ولایت کې د بیپولې ډاکټرانو سازمان په هسپتال برید وکړ چې پکې 240 کسان وژل شوي وو. خو په دغو سزاګانو کې د جیل او یا جنګي جرمونو تورونه نه دي شامل. د مارچ 13مه د نیویارک میشتې ادارې په یو بیان کې ویل شوي دي چې د دغو پوځیانو خلاف د جرمونو په لټونو کې ناکامي په پیښه کې له وژل شوو کسانو سره ناانصافي ده او د هغوی سپکاوی دی. دغه انضباطي کاروایی د تیر کال د اکتوبر 3 نیټې پیښې پس تر پوځي پلټنو وروسته شوې. په برسلز کې نن د اروپایي ټولنې مشران په دې رضا شوي چې که ترکی د پناه غوښتونکو کډوالو یونان ته د ورننوتلو مخه ونیسي نو مالي مرستې او نور مراعات به ورته ورکړي. دا خبره د ترکی او اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې وشوه. د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو ویل هیله من دی چې له اروپایي ټولنې سره د مسلې هواري په اړه یوه شریکه لاره پیدا کول به ممکن وي. د اروپایي ټولنې مشرانو د اتحادیې صدر او مشر منځګړي ډونلډ ټوس ته واک ورکړی چې له ترکیې سره هغه معاهده سرته ورسوي چې له دغه هیواده یونان ته تلونکي ټول کډوال به واپس انکرې ته لیږل کیږي. د دې په بدل کې به اروپایي ټولنه له ترکی نه ټول شامي کډوال قبلوي. هغلته د میشتو کډوالو مرستې لپاره به ورته 6.6 بلیون یورو ورکوي. په اروپایي ټولنه کې به د انکرې د غړیتوب په اړه مذاکرات تیز کړي او د ترکی وګړي به له ویزې بغیر د ټولنې غړو هیوادونو ته د سفر سهولت ولري. د دغه معاهدې په اړه لا د ترکی موقف واضح نه دی. او د بشری حقوقو د ساډله هیومن رائټس واچ وای روسي انتظامیه د کرایمیا ټاپو وزمه لزان سره شاملولو وروسته په دوو کالو کې هلته د یری او جبر او ماحول جوړ کړی دی. د مارچ 13مه د ډلې پخپوشوي رپورټ کې ویل شوی چې کرایمیا په روس کې تر شاملېدو وروسته هلته د بیان ازادي د خلکو د راټولېدلو او د میډیا ازادي تر کافي حده کمه شوې ده. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بې او د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ 60 پیسې غستل کیږي او په 105 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 108 روپۍ 70 پیسې او په 109 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 115 روپۍ 90 پیسې او په 114 روپۍ 70 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 23 روپۍ 80 پیسې او په 90 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال 23 روپۍ 60 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسی. او یو افغانی په یو روپی یو 50 پیسی او په یو روپی 350 پیسی. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غستل کیږي او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په بنو او پیښور کې باران وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 14، بنو کې 12 او درویش، او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مور د اردوونکو پر روانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ د غراپورونه هم اوریدئ شئ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویلی دی مرکزی حکومت دی د ملیشا ځواک صوبې ته وسپاري. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د حکومت لخوا اجازت ترلاسه کول وروسته دوبۍ ته رسیدلې ده.
د پاکستان نه څنګه لاړو دوبۍ ته؟ نو الته موږ ګورو چې هغه بالکل ټیک روغ جوړ دی او هغه الته سیاسي سرگرمۍ کې لګیا دی کیږي او هغه لګیا دی د خپلې پارټۍ په چاچونه راغواړي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند راتلونکو څو ورځو کې د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کوي.
په راتلونکو ورځو کې رسمي مذاکرات ادامه ولري او په اړینه نتیجه به ورکړي ان شاء الله.
د پښتونخوا ولسی تحریک په سیاسي مشرانو غږ کړی دی چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري پروژه کې د خپل حق وغواړي.
د سمره ال پارټیز کانفرنسونه وشو، سمره اعلان نو شو، یو شی خو راته خو چې د کریډور په حواله سره خیبر پښتونخوا، فاټا یا بلوچستان ته نو شي.
د سیمه نن نه هم یو شمیر راپورونه او تفسیری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړومبې موضوع تا وغدا د خیبر پختونخوا امنیتی وضع په داسې حال کې چې په پیښور کې سوداګرو د حکومت نه د امنیت د حالت خکولو غوښتنه کړې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې مرکزی حکومت دی د ملیشا ځواک خیبر پختونخوا صوبې ته وسپاري چې د امنیت خکولو لپاره په کار راولي. په دغه اړه باندې په پیښور کې غونډه شوې ده. زمنګا همکار زلان یوسفزی په دغه اړه باندې نور تفصیل راکړي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د حاجی حلیم جان د سلوختمې غونډې ته وویل چې د پیښور د تاجرانو د تحفظ لپاره صوبایي حکومت هر ممکن کوشش کوي او په دې لړ کې له وفاقه د صوبې د اف سی ځواک واپس کولو او یا د پنجاب رینجرز ورکولو غوښتنه هم کړې ده.
همستا سو په مطالبه مال وفاقي حکومت د رینجرز ځواک غوښتنه کړې. هر څوک دا د پنجاب رینجرز دي. زمونږ پولیسو ته دا خبره خه اونه لګې ده خو مال وفاقي حکومت او غوښتل چې یا خو دې مونږ ته اف سی واپس کړي چې د قبایلي علاقو سره په کوله زی په زی کړی شي او یا دې مونږ ته رینجرز ځواک راکړي.
وزیر اعلی زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو امن د افغانستان امن سره تړلی شوی دی او په پوله باندې د تګ را تک سختولو او د افغان کډوالو د واپسې په اړه یې هم د افغان سفیر او نورو اړوندو چارواکو سره خبرې اترې کړې دي.
تر کومه چې په افغانستان کې امن را نشي اثرات به په مونږ وي. آرمی چیف سره زما خبرې شوې دي. هغه په دې اړه ډیر جدي دی. زمونږ پوځ تیار ناست دی خو نړیواله پوله ده نو په دې اړه خبرې اترې روانې دي. خو مونږ ته په دې پوهېدل پکار دي چې دا جنگ نړیوال جنگ دی او ټول نړۍ متاثر کړي ده. ما په ډیرو غټو غټو ځایونو کې دا خبرې کړي چې ترګرو ته کومه فنډونه راځي هغه دې بند کړي شي نو دا مسله به هوار شي. خو بچا کې دا توان نشته چې دا خبره په مخ بوځي.
د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت د ایوان پخوانی صدر زاهد الله شینواری وای چې د تاجرانو د تحفظ لپاره حکومت ګامونه پورته کړی دي او خپلې پوره هڅې کوي خو حکومت لا د تاجرانو په خوندیتوب کې نه دی بریالي شوی.
اوس موږ او یا پیسه د خلک شدي هغه خپل کاروبارونه خپل کورونه د دې ځای نه شفټ کړي دي. څه خلک روان دي او اوس لږ حالات ښه شوي او موږ اعتماد بحال شو. خدای جلال جاسب شهادت نه پس دا وسله زوم بیا خراب شو. اوس بیا چې موږ کسان چې دي پنجاب ته اسلام آباد ته نورو ځای ته شفټ کیږي لګي.
د پیښور د تاجرانو مشر حاجی حلیم جان د فروری په 9 نیټه کې سخوانه کې وجل شو. د پیښور ایس ایس پی اپریشنز عباس مجید مروت په وینا په کیس کې ډیر پرمختګ کړی دی او ډیر ضربا پیښه کې ککړ کسان گرفتار کړي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور.
د زلان یوسفزی راپور مورد اوریدونکو. اوس هم د پاکستان په سیاسي چارو کې پاتې کیږو. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف له هیواد بهر د سفري اجازه ترلاسه کولو وروسته دوبۍ ته رسیدلې ده. د تیر چهارشنبه په ورځ د پاکستان سپریم کورټ د نوموړي نوم لغه فهرست لري کړ چې له هیواد بهر ور باندې د سفر بندیز خو بیا هم عدالت د اختیار وفاقي حکومت ته ورکړي چې د نوموړي د تګ یا په هیواد کې د پاتې کېدو په اړه فیصله وکړي. په دغه اړه باندې تفصیل اسلام آباد رابعه اکرم خان راکړي.
پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د حکومت لخوا د علاج لپاره اجازه ترلاسه کولو نه پس نن د کراچۍ د لارې دوبۍ ته رسیدلې ده. د پاکستان سپریم کورټ د چهارشنبه په ورځ د وفاقي حکومت د اپیل درخواست رد کړې وو او د ای سی ایل نوم خارجېدو د سند صوبې د های کورټ فیصله یې برقراره ساتلې وه. د سند صوبې های کورټ کال 2018 په جون میاشت کې د پخوانی پوځي ولسمشر نوم د ای سی ایل نه د ویسو حکم ورکړې وو خو وفاقي حکومت د سند صوبې د فیصلې خلاف سپریم کورټ کې اپیل کړې وو. دوبۍ ته روانېدونکو مخکې پاکستانی مطبوعاتو سره د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف وینا وه چې یو څو هفتو یا میاشتو کې به ملک ته واپس راځي. پرویز مشرف په وینا چې ملک ته د راتلو نه پس به یو فعال سیاسي کردار لوبوي او خپلې مقدمې به هم ګوري. د پرویز مشرف دوبۍ ته د تګ په لړ کې د پاکستان داخله وزیر چودھری نثار علي خان تېره ورځ اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته ویلي وو چې د پخوانی پوځي ولسمشر وکیلانو حکومت ته دا باور ورکړی دی چې پخوانی پوځي ولسمشر به د علاج لپاره یو څو میاشتو لسی او د راتلو نه پس به خپل مقدمو لپاره عدالت ته وړاندې کیږي.
که یو فیصله کیږي نو د هغې محرکات وي که انتظامی وي او که سیاسي. خو دې سره هغه محرکات بیا سیاسي بیانونو او تورونو سره وړاندې کیږي. زه صرف دا ویل غواړم چې جنرال پرویز مشرف د ای سی ایل نه د ویستلو کومه فیصله وشوه نو هغه د سپریم کورټ فیصله وه.
وضیح دی پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا په حکومت تنقید شوی دی او ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف ورځ په ورځ کمزوري کی او اختیار یې د لاسه روان دی. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن خان بلاول بوټو زرداری په یو بیان کې ویلي دي چې د پخوانی پوځي ولسمشر تک سره مهمه مقدمه د ځنډکارې دی شي. مشالډیو سره په خبرو کې د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وویل د شروع نه دا سلسله را روانه و چې یو سیاسي حکومت دا توان نشي لرلی چې یو پخوانی پوځي مشر ته سزا ورکړي.
د پاکستان نه څنګه لاړو دوبۍ ته، نو هلته موږ ګورو چې هغه بالکل ٹھیک روغ جوڑ دے اور اگل تا سیاسی سرگرمی کے لگیا رہے کی گئی اور اگل لگیا رہے رخفل پارٹائی پہ چلا سنا را غواری نو دا جخکاری دا دے دا پارے یو لار جوڑو لو چے دا ثابت کی چے گنے اگر دیر زیاد مریضہ دے اور دیر زیاد تکلیف کے دے اور اگر دا پارا پکار رہا چے اجازت ورکلے چے اگر دنگوک نبار دا علاج یا پارا لار چی نو دا یو بانوا اور ضروری خبر ہے چے دا دی شاعتا با سنا سا مفاہمت وی سنا سا فشار وی پا حکومت بانے چے اگر پرانا کی حکومت دا فیصلہ ہو کا چے اگر تے ملک نبار
یا د دوی داخله وزارت د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف نوم په ای سی ایل کې کال 2013 کې اچولی وو.
دا مشال ریډیو ده.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د هیئت او افغان چارواکو ترمنځ به رسمي خبرې اترې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. په دې خبرو اترو کې چې پرون رسمن پیل شوې، د اسلامي حزب د هیئت مشر د مشال لیډو افغان څنګه ته په سرګندونو کې هیله مندي ښودلې چې که مقابل لوري صادقانه ګامونه واخلي د سولې د خبرې اترې یوې ښې نتیجې ته رسیدلی شي. په دغه اړه تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
محمد امین کریم چې دا مهال په کابل کې د اسلامي حزب د هیئت مشري کوي، ازادي راډیو ته پرون وویل چې له افغان چارواکو سره به د دوی رسمي خبرې اترې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي او هیله یې خوده چې دواړه خواوې به یوې ښې نتیجې ته ورسیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د سولې عالي شورا په دې وروستیو کې د اسلامي حزب په شمول له مخالفو وسلوالو ډلو یو اربیا غوښتي و چې د سولې د خبرو اترو له بهیر سره دی یو ځای شي. ښاغلی کریم ازادي راډیو ته وویل له افغان حکومت سره له اوږدې مودې راهیسې غیر رسمي تماسونه موجود وو.
د یو نیم کال مخکې د افغانستان د حکومت سره ځینې خبرې درلود او په یو زمینی تفاهم هم رسیدلی وو، خو د چکره چې شورای عالی صلح موږ ته رسمي دعوت ورکړه، نن د هغه پروسې رسمي په لاره ځلی مجوارو په راتلونکو ورځو کې رسمي مذاکرات ادامه ولري او په اړینه نتیجه به ورکړي انشاءالله.
محمد امین کریم که څه هم د پنځشنبه د ورځې خبرې اترې ابتدایي او تعارفي خبرې وبللې، خو یې ویل چې د دواړو خواوو ترمنځ د توافق یوه مسوده لمخ کې چمتو شوې او په دې خبرو اترو کې به د همدې مسودې په جزئیاتو غور او بحث وشي.
ډېر پرمختللې مسوده جوړه ده، هغوی سره خو اوس باید چې په هر بند او ماده کې بحث وشي، تفاهم وشي، حالات او ضروریات وسنجیږي. دا ډېر وخت غواړي. صلح هم ډېر مشکل دی، ځکه چې داخل او بهر کې د صلح ډېر دښمنان دي، هم په حکومت هم د حکومت نه بهر او هم د افغانستان نه بهر دا صلح ډېر دښمنان لري، ځکه چې د جنگ نه ډېر خلک ناجایزه استفاده کوي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استازي امین کریم دا هم وویل چې دا مسوده د دوی د یو شمېر غوښتنو لکه د افغانستان په ملي حاکمیت، خپلواکۍ، اسلامي نظام او ټولنیز عدالت متمرکز ده. انجینر محمد کریم امین وویل د افغانستان د ملي امنیت د شورا اسلامي حزب او د سولې د عالی شورا یو ګډ هیئت په پر دې مسوده چې د په وینا مخکې له مخکې چمتو شوی کار وکړي او هیله لري چې یوې نتیجې ته به ورسیږي. دا چې اسلامي حزب وسلوال فعالیتونه لري د خبرو اترو له پایل سره د دوی وسلوال فعالیتونه درېدلي که څنګه، ښاغلي کریم وویل چې دوی مخکې هم پر افغان پولیسو او اردو بریدونه نه کول، اوس هم له افغانانو سره جګړه نه کوي. د اسلامي حزب د پلاوی په داسې حال کې کابل ته د سولې د رسمي خبرو اترو لپاره تللی شي. د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو یوې لویې ډلې چې طالبان دي لا هم له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو پایل ته غاړه نه ده ایښې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب په افغانستان کې له مخکښو جهادي ګوندونو څخه دی چې په تیرو څو لسیزو کې په پرله پسې توګه د افغانستان د کړکیچ یو مهم لوری پاتې شوی.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یولو سبجو
د نړۍ رنگونه
په یوونی مبجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په اتم منټ د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2:30 بجو
سروي
په 3:30 بجو
جمهوریت
په پاوکم 4 بجو
تړون
په پاوکم 5 بجو
د کراچۍ پولیس چارواکي وایي په ښار کې د عملیاتو پر مهال د داعش وسلوالې ډلې یو مهم قومندان وژل دی. د کراچۍ پولیسو مشر مشتاق مهر تېره ورځ خبریالانو ته ویلي چې وژل شوی کس د پولیس او رینجرز د یو څلوېښت اهلکارو د بحري مسلک د دیارلسو کسانو په وژنه کې لاس لري. تفصیل د کراچۍ نه د محمد عمران په راپور کې اورو.
د کراچۍ د پولیسو مشر مشتاق احمد مهر د خبری غونډې پر مهال ویلي چې د حساسه ادارو په وینای د خار منګوپیر سیمه کې کاروایی کړي او د داعش تربیت شوی کمانډر کامران اسلم یې په ژوبل حالت کې نیولی و چا چې د داعش سره خپل تعلق هم منلی. دی وایي چې د اوس اوس په داعش کې ګډون کړی و خو د دوی لپاره یې څلویه کاروایی په خار کې نه ده کړې. خو د القاعده او طالبانو سره یې تعلق ډېر پخوانی و او د یو شمېر مرکزي سیاسي مشرانو د وژنې منصوبه جوړه کړې وه.
سیاسی اور وفا کی حکومت کے اہم شخصیات
د مشتاق مہر په وینا چې کامران اسلم د کامران گجر په نوم پیژندګلو لرله او د سر قیمت یې سند حکومت 25 لک روپے ټاکلې وو. د نیول وروستو په جوبل حالت کې روغتون ته وړل شوی وو خو هلته مړ شوی. که څه هم په مرکزی یا صوبائی کچ د داعش په منظمه توګه په پاکستان کې شتون نه دی په ډاګه کړی شوی. پولیسو مو د وړاندې د کوټي د کورنیو چارو وزیر منلی وه چې د بلوچستان یو څو کسانو په داعش کې ګډون کړی. په دې اړه چې مقلد سیاسي او دفاعي چارو کارپوه خادم حسین نو پوښتل نو هغه وویل چې کله شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شو نو په دغه وخت پوره وسلوالې ډلې په داعش کې د ګډون اعلان کړی وو او د تیرې سمودې راهیسې دوی په باقاعده توګه د ننګرهار وروستو کراچۍ خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کوټه او فیصل آباد کې په منظمه توګه تنظیمي ساخت جوړ کړی. خو لا هم پاکستانی ادارې یا دولت په دې اړه واضحه پالیسی نه لري.
کوم څیز خالص او ګزار نه کړي تر هغه وخته پورې د هغې د وجود نه انکار کوي. تر ډېره موده پورې د القاعده نه انکار کولو او دلته داسې خلک موجود دي چې هغه چونکې یو قسمه فکري نظریاتي همدردي لري هغه په ادارو کې موجود دي او دغه همدردۍ په حساب ابهام پیدا کول هم یو خبرې چې څه خلک په حکومت کې وي چې شته او څه خلک وي چې نشته او څه خلک وي چې دا د بل ځای نه راځي او څه خلک وي چې دا دلته دي نو دا یو ابهام پیدا کړي د عامو خلکو په نظر کې او میډیا دا ابهام ډېر په شعوري سطح مخکې بوځي. نو هغې سره داسې وشي چې کوم تنظیمونه دلته وخت وپېژندی شي او د هغې په ضد یو قسمه تګلارې اختیار کړی شي نو شاید چې د هغې اثرات کم کړی شي.
د ذکر ده چې سمو د وړاندې د کراچۍ پولیسو دا دعوه هم کړې وه چې په ښار کې د ښځو یوه داسې ډله د داعش لپاره کار کوي چې د خلکو ذهنونه د لیکونو د لارې سخت دریځې اړخ ته بوځي. ولې د دغه ډلې د نیولو لړکې لا تر دې دمه هیڅ نه دي ویلي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پښتونخوا ولسی تحریک وایي چې د پاکستان وفاقي حکومت چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې لړکی په پښتون مېشتو سیمو کې د توانایي پر یک کې وی پروژې هم کار نه دی پیل کړی. د دې په وینا وفاقي حکومت د پټول ګوندیزو غونډو کې خپلې کړې ژمنې سرته ورسي او سیاسي ګوندونو ته هم پکار ده چې پر حکومت خپل فشار واچي. تفصیل د اسلام آباد نه زمونږ د همکار پراپور کې.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتونخوا اولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وینا وا چې وفاقي حکومت د ټولګوندیزو غونډو نه علاوه په مختلفو فورمونو کې ویلي وو چې نه صرف اړومبه به د چین پاکستان اقتصادي رهداري لړکې په غربي سړک کار کولای شي بلکې د توانایي منصوبې به هم سرته رسوي. خو تر اوسه وفاقي حکومت خپل یو وعده هم پوره نه کړه. د نوموړي وینا وا چې سیاسي ګوندونو لپاره کار دي چې په وفاقي حکومت فشار راوړي چې خپل وعده پوره کړي.
چې د سمره ال پارټیز کانفرنسونه وشو سمره اعلانونه وشو یو شی خو راته وښیه چې د کریډو په حواله سره خیبر پښتونخوا فاټا یا بلوچستان ته میلو شوي. که میلو شوي مونږ پوه کې او که نه دي میلو شوي نو غلي ولې زمونږ صوبایي حکومت او اپوزیشن پارټۍ لږ ایمان تیر کړي دا هر څه ګټلی شو. څنګه د تاکوټو د هوینې په منځ کې شپږ شل کیلومتر علاقه ده دا د کریډو د پاره نه ده اغوستې شوې. زمونږ حکومت دا ورته ووایي چې دا تر هغې پورې نه در کوم تر څو پورې چې زما سره شوې ټولې وعدې
د سید عالم محسود د خبرې په جواب کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر عثمان کاکړ وایي چې د حکومت په یو وعده هم یقین نه لري او د منصوبې لپاره به خپلې هلې ځلې جاري ساتي.
په 15 تاریخ د پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ سینیټ د سټینډنګ کمیټي میټینګ وو. حسن اقبال وزیر هم دی. پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خپل خبر ورته وړاندې کړې ده چې د غربي روټ سکم هایوې جوړه ده. دا د فیزیبلټي رپورټ هم ورته وړاندې کړ. هیڅ جواب نه. زمر سوال دا و چې تاسو دا 14400 میگاواټ بجلی پروژه کې پر غربي روټ باندې یو میگاواټ بجلی پروژه تاسو بیان کړ د نو سو بیان اور ورسره ریلوی غمر تورست یو کیلومتر ریلوی لاین ته بیان کړ مسلسل غلط بیانیان دوی کوي او پښتانه په دې غلط کوي کې چې موږ در جوړو
د ذکر دا چې د روان کال په جنوري میاش کې د وزیر اعظم هاوس نخ پور شوی یو بیان کې ویل شوی وو چې چین پاکستان اقتصادي راهداري لړ کې په خیبر پختونخوا کې وو او په بلوچستان کې به 15 صنعتي زونونه جوړول شي د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین وایي چې په 13 ټول ګوندیز غونډه کې ټول ګوندونه په دې خبره متفق شول چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت به وفاق سره په تماس کې وي او چې حکومت کومې وعده کړې دي هغه به پرې عملي کوي
ټول پټه را یو ځای شو او په خیره کې دا فیصله وشو چې دا د منتخب حکومتونو ترمنځ یو خبره ده صوبایي حکومت وزیر اعلی دا به د دې خبرې نمائندګي کوي دی سی پیک لپاره چې څومره مکه خشتل دي چې مرکزی حکومت خلی نو صوبایي حکومت تبو یو صوبایي حکومت ورته بندوبس کوي نو د ډے ټو ډے افیرز نه په حقیقت کې حکومت خبري زمونږ افسوس دا دی چې دلته د صوبایي حکومت کمیټمنت نشته دی او صوبایي حکومت صرف په وخت تیري
خود پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی انجینیر حامد الحق وایي
چې د کمیونیکیشن سټینډینګ کمیټې کې د ممبر یم نو ما ته پاتې ده چې په سی پیک باندې کوم کار شروع دی نو اغام د مغربي روټ باندې شروع دی د مارچ میاشتې با مته اوګست سره شو دی سیکشن 4 اوس په لو اوکتوبر چې د پریکیورمنت هغه هر څه شوی دی او تقریبا د جون نه پس په پکچو دي کار شروع شي دا خبره خو غلطه ده چې کار پېنې کیږي سم پېنې شي
یاد دی چې د تیر کال په اپریل میاشت کې د چین صدر جی جنګ پینګ او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې قریبا د شپږ څلوېښت ارب ډالرو مالیت منصوبې لاسلیک کړې وې چې پکې د نورو ترڅنګ د اقتصادي راهداري منصوبه هم شامل وه احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیو گانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریډیو ڈاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
په داس حال کې چې په پنجاب اسمبلی کې د خزو د ساتنې بل تر منظورې دوه وروسته په پاکستان کې مذهبي ګوندونو خپل تحفظات ښودلې دي د خزو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي د دغه ګوندونو نیوکې بې ځایه ګڼي او وایي چې د پنجاب په شان په خیبر پښتونخوا نورو صوبو کې هم د خزو لپاره دا ډول قوانین جوړ او عملي کړل شي په دغه اړه باندې تفصیل د ملیحا امیرزاده راپور کې
په دې روسو کې د پنجاب اسمبلی د خزو د تحفظ بل منظور کړي چې ورسره بیلابلو مذهبي ګوندونو او ډلو په دغه قانون تنقید پیل کړي دغه مذهبي ګوندونه چې د خپل تحفظاتو سرګندونو لپاره د نهه پورس په لاهور کې راغون شوی وایي دغه قانون د اسلام او شریعت ضد دی دا چې مذهبي ګوندونه په کومو بنیادونو د یاد قانون مخالفت کوي په خیبر پښتونخوا کې د جماعت اسلامي صوبایي مشر پروفیسر محمد ابراهیم وایي
منګه د خزو حقوق واړو ولی دا قانون په دې کې فقط د خر او د خاون نه دلته د پلار او د لور هم جنگ راځي او د رور او د خور هم جنگ راځي او زمنګه د کور د کورنۍ ژوند هغه بالکل تباهي طرف ته بځي او د چا خلاف د تشدد وړ شوی او په هغه باندې ثبوت وشي ناغی تبا بنگڑے ور پلاس کی گی نو دا زمانگا دا معاشرتی اقدار و بلکل تباہی دا
ہم دا دغا قانون پاڑا دا جمعیت علماء اسلام فیڈ علی ویان جلیل جان وائی چھ دا پولیس و لخوا دا کورنے مسلو حل کول دا اسلام زد عمل دے
تشدد خمو ہم خلافیو خزو بانے جی کم ظلمونو کی مون دا غی مزمت کو مون آخی دا پارا قانون سازی غوارو لیکن قانون سازی پا آر کے مغربی معاشرہ مسلط کول نه غواړو
خو بل خو د خزو د حقونو لپاره کارکونکي د مذهبي ګوندونو د غنیوکه بې ځایه ګرځوي او وایي چې د پنجاب په سیر نورو صوبو ته هم د خزو د حقونو خوندي کولو او د دوی پر ضد تشدد مخه نیولو لپاره داسې قوانين جوړول پکار دي په دې اړه د اورت فاونډیشن سایما مونیر وای چې نه یوازې قوانین جوړولو بلکې پاغه عمل درآمد ته هم ضرورت دی
چې دا چې څو پر دا قوانین نه پاس کیږي دا کورنې وحل تکول کورنې تشدد چې د دې مخنیوي نشي کیږي د خبر پښتونخوا کې چې کم قانون دی اغم تلو اسلامي نظریاتي کونسل د اوس واپس راغلی او ځینې خبرې د سې بیت چې دا غي زیات اعتراضات نشته
هم په دې اړه د خزو د حقونو یو بل مبارزه شاهده شاوای
کوټوک یو لا جوړی
هغوی ته لږ ډېر په کور کښې دن نه تحفظ ورکوي چې هغوی به څوک وهلې ټکولی نه شي، هغوی سره به څوک ظلم نه شي کولی، نو هغې کښې دوی ولې رکاوټ اچوي؟ مذهب خو د ټولو نه مخکې ښځو ته حقوق ورکوي، نو دوی څوک دي چې منع کوي؟
د نهې په ورځ په منصوره کښې د دېر شو زیاتو مذهبي ګوندونو په غونډه کښې حکومت ته د روانې میاشتې تر 28 نیټې وخت ورکړل شوې چې دې بل ته دې بیا کتنه وکړي. که نه وي نو مذهبي ګوندونه به د اپریل په 2 په اسلام آباد کې پر ضد تحریک اعلانوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو د غوږ درنګ شبیله په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې کیدونکې دي. د ملیحه میرزاده نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي په پېښور کې د امنیت ټینګ ساتلو په مقصد یې له وفاقي حکومته غوښتي چې یا خو دې ورته د صوبې اف سي ځواک واپس کړي او یا دې ورته د پنجاب رینج ځواکونه ورکړي. دا خبره نوموړي نن په پېښور کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د وژل شوي مشر تاجر حاجي حلیم جان د 30 په موقع وکړه. د پاکستان پخواني ولسمشر پرویز مشرف بیان ویلي دي چې په نوموړي د سفري بندیز لرې کېدو وروسته هغه نن سهار وختي د علاج لپاره دوبۍ ته تللې. د نوموړي وکیلانو وویل چې ورته د ملا د علاج ضرورت چې په پاکستان کې دا سہولت موجود نه دی. مشرف باندې سپریم کورټ د 3 کالو سفري بندیز لرې کړی او حکومت ورته له هېواده بهر د تلو اجازت ورکړې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ کې د حزب اسلامي ډلې او افغان حکومت ترمنځ به د سولې خبرې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. محمد امین کریم چې په دغو خبرو اترو کې د حزب اسلامي ډلې د وفد مشري کوي پرون یې مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په وسلوال برید کې یو پوځي وژل شوی او یو بل ژوبل دی. مجلس عسکري وسلوالې ډلې د برید ذمهواري منلې ده. د کراچۍ پولیس چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مهم کمانډر یې وژلی دی. په دې اړه له دغه وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي. د پاکستاني او پلټونکو یوه ډله د روانې مارچ میاشتې په روسیو کې هند ته ځي چې پر یوې هندي پوځي اډې د برید په باب په پلټنو کې مرسته وکړي. د هند بارنو چارو وزیر ویلي پاکستاني پلاوی به د روانې میاشتې په 28 نیټه هلته ورسېږي. د بشري حقونو د سر نړیوال ادارې هیومن رایټس واچ د افغانستان په یو هسپتال د تېر کال په بمباري کې ککړو سرتېرو ته د امریکا لخوا په سزاګانو ورکولو سخت تنقید کړی دی. د امریکا پوځ د لږ تر لږه 100 سرتېرو خلاف انضباطي کاروایي کړي. په برسلز کې نن د اروپایي ټولنې مشران په دې رضا شوي دي چې که ترکي د پناه غوښتونکو کډوالو یونان ته د ورننوتو مخه ونیسي نو مالي مرستې او نور مراعات به ورته ورکړي. دا خبره د ترکي او اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې وشوه. په دې اړه لا د ترکي موقف واضح نه دی. او د بشري حقونو د سر ډله هیومن رایټس واچ وایي روسي انتظامیه د کرایمیا ټاپو وزمه له ځان سره شاملولو وروسته په 2 کالو کې هلته د یرې او جبر یو ماحول جوړ کړی دی.
مهم خبرونه مو اورېده اوس پرځو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار سراج ظهیر ځینې پاکستاني مطبوعات کتلي دي او د هغې نه مهمې برخې وړاندې.
نن جنگ ورځ پاڼې خپلې ادارې په پېښور کې د ترخګرۍ په پېښه باندې لیکلې او وایي چې د ترخګرۍ پر ضد پوځي اپریشن پای ته د رسېدو د اعلان او 14 وسلوالو ته د مرګ سزا ورکولو سره سم په پېښور کې د سرکاري ملازمینو په بس کې چاودنه وکړی شوه. د کومې په وجه چې وسلوالو د دې پیغام ورکولو کوشش وکړو که څه هم د دوی انفراسټرکچر تباه کړی شوی دی خو دوی بیا هم خپلې کاروایانې جاري ساتلی شي. د ادارې په وینا په داسې صورتحال کې به ریاست له د نور سوچ کولو ضرورت وی او خپل کاروایان به ورلا نورې توندول په کار وی ځکه چې وسلوال په نو نو طریقو او په نو نو ځایونو کې حمله کوي نو د دې د مخنیوي لپاره به پراخه ګامونه پورته کول ضروری وی. ادارې زیاتوي په دې کې شک نشته چې د پوځي اپریشن ضربې ازب لوجي وسلوال تر ډیره حدا کمزوري شوي دي خو ختم شوي نه دي او چې چرته چرته هم موقع په لاس ورځي خپل کاروایي کوي نو د دې د خاتمې لپاره که یو خوا د سختو کاروایانو ضرورت نو بلخوا انټیلیجنس ایجنسیانو او قانون نافذ کوونکو ادارو لبه هم هر اړخته نظر ساتل پکار وی. ادریا اخری کې لیکي یاد ساتل پکار دي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ یو اوږد جنگ دی په شمالي وزیرستان کې د کامیابیو په وجه دا نه شي ختمې دي تر څو چې د ټول ملک د دوی خاتمه نه وي شوي. د دې تر څنګ د پېښور نه خبرېدونکي مشر کرس پاڼه خپل ادریا کې وایي د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د سیلګرۍ صنعت ته ودې ورکولو لپاره د اقداماتو اراده کړې ده چې تر مخه به د وزیر لاهوس په ګډون نور ځینې ځایونه کمرشل کولای شي او د صوبې د تاریخي ځایونو د تحفظ لپاره به هم پلان جوړوي. د ادارې په وینا چې له دې وړاندې هم حکومتونو دارنګ اعلانونه کړي وو چې پکې ویل شوي وو چې بالاحصار قلعه به د سیلانیانو لپاره خلاصوي، خو تر دې دمه دغه اعلان عملي نه شو. ادریا آخری کلی کی لدی اڑان دی موجودہ وزیر اعلی ہم خپل سرکاری مانے کی د زنانو د یونیورسٹی جوړولو خبر کړي وا، نو بای چی حکومت هغه وادی وکړي چې پور کولې شي او له هغه خبرونه ډډه وکړي چې سرته نشي رسولې.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات
نړیوالو مطبوعات ترازو ایمنیسٹ انٹرنیشنل په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې په پیښور کې د هغه بمی چاودنې چې پکې 14 کسان ووژل شو 25 نور ژوبل شو ذمہوار دی زر تر زره د قانون منګولو ته راکش کی. بلخوا د جرمنی ڈی پی اے خبری ایجنسی لیکلی دی چې افغان کډوالو دا مهال یورپ ته په ګڼ شمیر کې ورتګ چې افغان کډوال یورپ ته په ګڼ شمیر کې ځکه اړ شوي دي چې په افغانستان کې امنیتي او اقتصادي حالت ورځ تر ورځ خرابیږي. د دوړو لیکنو مهم ټکی مجید بابر وړاندې.
د بخنی نړیوال سازمان یا ایمنیسٹی انټرنیشنل په خپل یو بیان کې په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې په پیښور کې د تیرې چهارشنبې په ورځ د سرکاري ملازمینو په یو بس کې د هغه 14 چې پکې 14 کسان وژل شوي او 25 نور ژوبل دي ذمہوار دي زر تر زره او په موثره توګه د بشپړ تحقیقاتو نه پس د قانون منګولو ته حواله کړي. د یاد سازمان د جنوبی آسیا لپاره د سیمه ایزې څانګې مشر چمپا پټیل ویلي دي چې عام ولس په ارادي توګه د نخښه کولو تر شا هیڅ جواز نه جوړیږي او چې کوم کسانو دا کار کړي اصل کې هغوی د بنیادی انساني اصولو نه سرغړونه کړې ده. چمپا پټیل دا تکړه چې پاکستانی چارواکو لپاره دي چې دغه پیښې د قربانیانو او د هغوی کورنو ته د نړیوالو قوانینو مطابق ټول قانوني او صحي سہولتونه ورکړي. د هغې په خبره د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې په نامه د عام ولس وجنې روانې دي، خو تر دا مهال دغه تګلارې د ولس په خوندیتوب کې هیڅ رول نه دی لوبولی. دغه سازمان زیاتوي چې وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د کامی اکشن پلان باوجود دا مهال د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ترهګریز بریدونه دوام لري. بلخوا د جرمنی ڈی پی اے خبری ایجنس په خپل یو راپور کې یورپ ته د افغان کډوالو د ورتګ موضوع راغستې ده او لیکي چې دا مهال په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت سره نږدې ګلبهار شاپینګ پلازا یورپ ته د افغانانو د قاچاقبرو یو لوی مرکز جوړ شوی دی. د دغې پلازې په تهخانه کې 150 ټریول ایجنټانو دفترونه دي چې په ظاهره خو سعودي عربستان ته د تلو لپاره د الوتکو ټکټونه خرڅوي، خو ګڼ شمېر افغانان دغه ځای ته ځکه وردي چې څنګه د هیواد نه بهر ولاړ شي. د اجانس په خبره په یورپ کې افغان کډوال د نړۍ د نورو ورغلو کډوالو درېمه برخه جوړیږي چې دا مهال په افغانستان کې د خراب امنیتي او اقتصادي صورتحال له امله هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. اجانس زیاتوي چې د افغان کډوالو په شمیره کې ځکه هم زیاتوالی راغلی چې انساني سمګلران دوی ته باور ورکوي چې که یورپ ته د تلو پیسې ورسره وي نو ټولې ستونزې به یې حل کړي. خو اجانس ته یو انساني سمګلر ویلی دی چې دا مهال د یونان او مقدونیا په پوله کوم افغان کډوال انختی دي، هغوی سره پوله ساتونکو پولیسو لا د رشوت په توګه ورکولو لپاره پیسې نشته، ځکه چې پولیس د پیسو په بدل کې کډوالو ته د پولې نه د اوړېدو اجازه ورکوي. دغه سمګلر اجانس ته ویلی دی چې پوله ساتونکي پولیس د سړي په سر د 400 یورو پورې اخلي او هر شپه 500 پورې کډوال د پیسو په بدل د پولې نه اړوي.
دا مشال ریډیو دا
د اروپای اتحادیه مشران پر دې خبره سلا شوې چې یورپ څخه د کډوالو منې کول په بدل کې به ترکیه ته د مالی مرستو سیاسي رعایت وړاندیز کوي. په دغه اړه باندې د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې د یو راپور مهم ټکی اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
د اروپای اتحادی او ترکی مشرانو ترمنځ د نننۍ غونډې هدف یو داسې تړون ته رسیدل دی چې لمخې یې د کډوالو بحران ته د پای ټکی کېښودل شي. په برسلس کې د یوې ورځې تر اوږدو خبرو وروسته نن وختي د اروپایي هیوادونو مشرانو د یورپي یونین مرکچی او د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک ته واک ورکړ چې ترکی سره داسې موافقه وکړي چې لمخې یې استنبول هغه ټول کډوال له یونان څخه واپس خپل هیواد ته راولي کوم چې مخکې د ایجن سمندر لاره یونان ته تللی دي. د دی په بدل کې به اروپایي اتحادیه له ترکی څخه نیخ په نیغه شامی کډوال واخلي. د شپږ اشاریه شپږ اربع ډالرو مرستې به ورکړي چې هلته پرې د کډوالو لپاره کورونه جوړ کړي. همداراز په یورپ کې د ترکی د شاملېدو او د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د ترکانو بې ویزې ننوتو په اړه به مذاکرات تیز کړل شي. د کډوالو په حق لا ممکنه پلان کې ول شوی چې له ترکی نه یونان ته تللی ټول کډوال به بیرته ستانه شي او د بیرته ستنیدونکو هر شامی کډوال په بدل کې به له هغه شامی کډوالو نه چې وار له مخې ترکی کې میشت وي او د سیاسي پناه شرایط پوره کوي یو کستا اروپا کې د میشت کېدو زمينه برابر شي. او همداراز تر دوه یا زره پورې کډوال به د یورپ په مختلفو هیوادونو کې تقسیم کړل شي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل چې شاوخوا لس ورځې مخکې یې پړومبي ځل یاد پلان د ترکی له وزیر اعظم سره جوړ کړو ویلي دي که څه هم د کډوالو په اړه یا تړون ته رسیدل اسانه کار نه دی، خو د په خبره ټول اروپایي هیوادونه غواړي چې یو داسې تړون وشي چې له مخې یې اروپا ته په غیر قانوني لارو د تلونکو زرګونه کډوالو مخه ونیول شي. د 2015 کال د جنوري میاشتې راهیسې لس لکه کډوال په کښتو کې یورپ ته داخل شوي دي. دا کډوال له شامه ترکیه او بیا له هغه ځایه یونان ته راځي او یوازې سږ کال 1,02,000 کډوال تر دې دمه یورپ ته رسېدلي دي. مرکل وایي په اروپایي اتحادیه کې تر ټولو غټ باس پر دې روان دی چې څرنګه د بشري حقونو سازمانونو لخوا راپورته کړل شوو پوښتنو ته ځواب وویل شي. د دې په خبره د بشري حقونو ډلې له یورپ څخه ترکی ته د کډوالو په واپس کولو ځکه نیوکې کوي چې ترکی کې د بشري حقونو په سمه توګه خیال نه ساتل کیږي. بلخوا د ترکی وزیر اعظم برسلز ته پر لاره خبرداري ورکړې چې هغه به هیڅکله کوم داسې تړون لاسلیک نه کړي چې له مخې یې ترکی د کډوالو لپاره په یو خلاص زندان بدل شي. اروپایي شورا مشر ډونالډ ټسک مني چې د ترکیه او اروپایي اتحادیې ترمنځ د هوکړې رامنځته کېدو پر وړاندې لا هم داسې ستونزې شته چې نه دي هوارې شوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری په رسمي توګه اعلان کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د عیسویانو، یزیدیانو او نور مذهبي فرقو خلاف په عراق او نور هیوادونو کې د ډلې ځی وجنې اعمال ترسره کړي دي. په 2004 کال کې په سودان کې د اقلیتونو د ډلې ځی وجنې وروسته د اړوم به زل دی چې د امریکا متحده ایالات په داسې سرګنده د ویډل اقدامات د ډلې ځی یا عامه وجنې په عبارت اعلانوي. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزی سانګي راپور اجمل ان وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د اسلامي دولت یا داعش د ډلې یو شمېر چارواکي خپل اعتراف کوي چې د دوی د مبارزو هدف په بشپړه توګه د یو شمېر توکمونو له منځه وړل دي. د جان کیری په وینا د داعش دا جګړه د جګړې د قربانیانو لپاره د مرګ په معنا ده. نوموړی زیاتوي دا جګړه داعش خپل تعریف کړي، خپل یې پیل کړي او داعش قربانیان ټاکي چې خپل یې عام وژنه بولي. که څه هم داعش پر عیسوي او شیعه ډلو هم بریدونه کړي، خو پر ازدیانو د دې ډلې بریدونه انتقامي بڼه لري. د دې مذهبي اقلیت شمیر په عراق کې له 500,000 تر 700,000 پورې رسیږي. که چیرې د ډلې ځی وژنې عبارت د داعش په برخه کې رسمي بڼه خپل کړي، نو قانوني او حقوقي عواقب به یې دا وي چې د جنګي جنایتونو نړیواله محکمه به په دې اړه د بشریت ضد جنایتونو په توګه اقدام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه وایي جان کیری وایي د ډلې ځی وژنې یو عنصر د یوې قومي یا مذهبي ډلې په بشپړه یا د یوې برخې د له منځه وړلو نیت دی. موږ پوهیږو چې داعش خپلو ځینو قربانیانو ته دا انتخاب ورکړ چې د مرګ او یا عقیدې د بدلون ترمنځ یو څه انتخاب کړي. رښتیا دا دی چې داعش مسیحیان د مسیحیت، شیعه مسلمانان د شیعتوب او یزدیان د یزدیتوب له کبله وشني. د هغه پیغام دی چې داعش یې تر خپلې ولکې لاندې سیمه کې ماشومانو ته رسوي. د دوی نظر پر دې بنسټ دی چې که هر څوک د دوی د عقیدې پیروي نه کوي له منځه وړل کیږي. دا جان کیری په وینا د داعش وسلوالې ډلې د سنی مسلمانانو او کوردی اقلیت پر ضد هم بشري جنایت ترسره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا هدف یوازې دا نه دی چې داعش ته ماتې ورکړل شي او څه وخت وروسته بله سختریزه ډله په بل نوم او شعار د دې ځای ونیسي، بلکې هدف دا دی چې افراطیت د تل لپاره له منځه یوړل شي. جان کیری زیاته کړه د جنایتو په اړه خبرې کول مهم دي، خو تر دې مهم د جنایتو مخه نیول دي.
اجمنان راپور مورد اوردن کو اس رزو بل یو راپور ته د امریکا د سنټ زنی غړي هڅه کوي د روسیې او یو شمیر نور هیوادونو د پروپاګاندا د مخنیوي لپاره یو قانون له دغه ایوان څخه منزور کی. د روسیې د پروپاګاندا په اړه په اروپایي پلازمینو کې هم اندېښنې راپورته شوې دي. په دغه اړه نور معلومات د هارون باچا په راپور کې اور.
د امریکا سنټ ته یو نوی قانوني مسوده د بحث لپاره وړاندې کړل کیږي چې هدف یې د روسیې، چین او نورو هیوادونو د پروپاګاندا او ناسمو معلوماتو د خپراوي چارو پر ضد د امریکا د حکومتي ادارو ظرفیت لوړول دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په کانګرس او یو شمېر اروپایي پلازمینو کې د ناسمو معلوماتو د خپراوي لپاره د بهرنیو کمپاینونو پر ضد غږونه پورته شوي دي. په تیره روسیې په اوکراین او د اروپایي ټولنې او د ناټو سازمان د غړو هیوادونو په شاوخوا کې د خپلو کړنو په ترڅ کې د اټلانټیک دواړو خواو ته د قانون او پالیسي جوړونکو خلکو اندېښنې راپارولې دي. اروپایي ټولنې د روسي پلوه رسنیو د خپرونو او د همهغه هیواد پر مالی مرستو کېدونکو انټرنیټي فعالیتونو ته د ځواب ویلو لپاره یوه ځانګړې څانګه سازه کړې. ناټو هم د روسیې د پروپاګاندا مخنیوي لپاره په لیتویا هیواد کې یو مخابراتي مرکز پرانیستی. د امریکا سنټ ته د ریپبلیکن ګوند سنټر راب پورټمن او د ډیموکراتیک ګوند سنټر کریس مرفی لخوا په وړاندې کړل شوی قانوني مسوده کې د نورو خبرو ترڅنګ د معلوماتو د تحلیل او غوته د ځواب ویلو لپاره د یو مرکز جوړولو موضوع هم یاد شوی. دغه قانوني مسوده یو کاپی چې آزاد اروپا رادیو ترلاسه کړې دغه مرکز د کارونو په اړه پکې ویل شوی چې د امریکا او د هغې د ملاتړو هیوادونو په حقله د ورکړل شویو معلوماتو څېړنه به کوي او په ترڅ کې به د پروپاګاندا او ناسمو معلوماتو مخه نیسي. د امریکا کانګرس لخوا د یاد قانون تر منځوره ورسته بعد هغه هواد د ځینو نړیوالو مطبوعاتي ادارو په فعالیتونو کې د بدلون راوړلو کار ته هم لار هوار شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په کرایمیا کې د یو شمېر بشري حقوقو د دفاع د ادارو لخوا په یو لیکنه کې ویل شوی چې د روسیې لخوا په دغه سیمه د واک موندلو وروسته د بشري حقوقو حالت ډیر خراب شوی دی. دغه راپور مهم ټکی په دغه راپور کې و. د کرایمیا پاړه په دې لیکنه کې ویل شوی چې په دغه سیمه کې د حکومت مخالفین د چارواکو او حکومتي ادارو لخوا خاموش کړل شوی دي او کوڅوک आवाज چتای نو د ظلم زور ښکار کیږي. د مدني ټولنو بشري حقوقو دفاع کوونکي کارته نه پریښودل کیږي او خبري اعلان یا خو هغه سره پور کوي کوم چې د حکومت خوخوي او کدا سنوي نو بیا نور سیمو او هیوادونو ته په تیښته مجبور کیږي. د روسیې لخوا په دې ټاپو وزما د قبضې نورستو د سیمې په قانوني حیثیت کې بدلون راوستل شوی او دا کوشش کیږي چې هر څه د روسیې د نظام په سیر شي. د بشری حقوقو د ادارو کرایمین هیومن رائټس ګروپ، هیومن رائټس انفارمیشن سنټر، هیومن رائټس هاوس نتورک او فریډم هاوس لخوا په ترتیب شوی د راپور کې لیکل شوی چې روسیې په کرایمیا کې د مدني ټولنې پر ضد د یو شمیر قوانینو له لارې بندیزونه لګولي او په خپلواک توګه یې کارتا نه پرېږدي. د دې سره سره د بشری حقوقو د دفاع کوونکو ته اجازه نه ورکوي چې د سیمې ته داخل شي. د بشری حقوقو د دفاع د ادارو لخوا په اروپایي ټولنې، امریکا او کینیډا غږ شوی دی چې په یوکرین او کرایمیا کې د بشری حقوقو پر ضد روانو هلو ځلو ته پام وکړي او د خبريالانو او بشری حقوقو د دفاع کوونکو کرایمیا ته د تلو بندوبست وکړي.
پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چتروا سور باندې تپل شو دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیرای نه غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
د بلوچستان حکومت د بلوچو د خپلواکۍ غوښتونکو سازمانونو د نه نوي تنو پر سر جایزه اعلان کړی ده. په دغه وسلوالو کې د بلوچستان د خپلواکۍ د جبهې د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ نوم هم شامل دی چې تیر کال په عملیاتو کې د مړینې ضد او نقیز خبرونه ورکړل شوي وو خو د سو جلا وطنه بلوچ مشرانو نومونه پکې شامل نه دي. په دغه اړه د بارکوال میاخیل راپور
د بلوچستان د داخله چارو د وزارت دفتر د هغو 99 تنو وسلوالو بلوچستانو پر سر د نقد روپیو جایزه اعلان کړي چې اپ مستقیم ډول له پاکستاني ځواکونو سره په جګړه بوخت دي او یاد وسلوالو په ملاتړ تورن دي. دغه خپلواکي غوښتونکو بلوچستان له بلوچ لیبریشن آرمی، بلوچستان لیبریشن فرنٹ، بلوچ ریپبلیکن آرمی، لشکر بلوچستان او بلوچ ریپبلیکن ګارډز په نومونو له غیر قانوني سازمانونو سره تړاو لري. په دغو 99 تنو کې د بلوچستان ریپبلیکن ګوند یو مشر شیر محمد بوکټای او د بلوچستان د آزادۍ د جبهه مشر ډاکټر اعلی نظر بلوچ هم شامل دي. د ډاکټر اعلی نظر بلوچ په اړه زدو نقص خبرونه ورکول کېدل چې ګواکې هغه د تیر کال په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی، خو سازمان یې دغه ادعا رد کړې وه. په دې فهرست کې د هغه پر سر 500,000 کلداري جایزه اعلان شوې ده. په پاتې کسانو کې د 6,500 تنو پر سر له 1,000,000 نیولې تر 500,000 کلدارو پورې جایزې اعلان شوې دي. د بلوچستان د سیاسي چارو یو کارپوه شهزاده ذوالفقار وایي د دغو وسلوالو پر سر حکومت ځکه جایزه اعلان کړې چې نور ورسره د مذاکراتو هیله نه لري. وایي حکومت په دې توګه غواړي چې پر وسلوالو فشار راوړي او په څنګ کې د چین ګوادر اقتصادي لارې کار په سوله ییزه توګه پر مخ بوزي.
سر کی قیمت اوس وخت متر کی جاتی ہے کہ
د سر بیا هغه وخت اعلانېږي چې خلک مرسته نه کوي. له دې معلومېږي چې حکومت د وسلوالو په نیولو کې جدي دی، ځکه دوی خلکو ته د پیسو هیله ورکوي چې د وسلوالو په نیولو کې ورسره مرسته وکړي. داسې معلومېږي حکومت فکر کوي چې وسلوال اوس ډېر کمزوري شوي دي، اوس که ورسره خبرې کوي نو دا هغوی ته ګټه رسوي. ښه دا ده چې خبرې ورسره ونه کړي، که خپله راځي وسله غورځوي او وطن ته راځي خبرې دې ورسره وسي، که نه نه دې ورسره کېږي. په دې اوږده فهرست کې د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو د څو نورو مشرانو هایر بیار مری، ابراهم داغ بکټي، جاوید منګل او مهران مری نومونه نه دي شامل کړای شوي. د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثنا الله زهري پرون په یوه غونډه کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل حکومت یې هڅه کوي چې له دغو جلا وطن بلوڅ مشرانو سره د مذاکراتو لړۍ پیل کړي. بی ایل ایف یا د بلوڅو د خپلواکۍ جبهه چې تر ټولو زیات نفوذ لري او ترهګري یې کوله، د دې ډلې مشر ډاکټر اعلی نظر مو هم په فهرست کې شامل کړی، خو د نورو جلا وطن بلوڅانو نومونه مو پکې شامل کړي نه دي. په تدریجي ډول به یې پر سر جایزې اعلان کړو، خو دا هوډ مو کړی چې په بلوچستان کې هر څوک ترهګري کوي و به یې نه بخښو. دوی دې هم راسي خبرې دې را سره وکړي، خو دا نه منو چې له بهاره دې څوک دلته ترهګرۍ ته وهڅوي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان حکومت په لومړي ځل د دومره زیاتو وسلوالو بلوڅانو پر سر د نقدو روپیو جایزه اعلان کړې ده، او دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني امنیتي ځواکونو تر بل هر وخت په تېرو دوو کلونو کې په وسلوالو بلوڅانو پسې د پلټنې عملیات زیات کړي دي.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہے روئی.
د پاکستان قومي اسمبلی یو قرارداد منظور کړی دی چې تر مخه به په پاکستان کې میشت اقلیتونه خپلې مذهبي او د خوشحالۍ ورځې نمانځلې شي. اقلیتونه وایي چې د حکومت په دې اقدام خوشحاله دي. په دغه اړه نور حال رابعه اکرم خان راکړي.
د پاکستان حکومت چې په وړمه ورځې قومي اسمبلی کې د اقلیتونو د خوشحالۍ ورځې لمانځلو لپاره د رخصت ورکولو یو قرارداد په متفقه توګه منظور کړی دی. اقلیتونو سره تعلق لرونکي فعالانو یې هرکلی کړی دی او وایي چې موجوده حکومت د دې په معاملو کې دلچسپي خودل هم شروع کړې ده. په قومي اسمبلی کې دا قرارداد د واکمن ګوند مسلم لیگ نون غړي او د پاکستان هندو کونسل مشر رمیش واکوانی وړاندې کړی و. مشال ریډیو سره په خبرو کې خیبر پختونخوا کې میشت هندوانو یو مشر هارون سربدیال وویل چې د دوی یو پخوانۍ غوښتنه پوره شوه. چې موجوده حکومت دوی لپاره ښه ثابت شو، ځکه چې د اقلیتونو لپاره هلې ځلې په نظر راځي. دی زیاتوي
زموږ پارلیمنټیرین چې نم نان مسلم پارلیمنټیرین دي او سیول سوسایټي دي، هغه نان مسلمز او خاص طور باندې سپیشلی چې دي میجارټي کمیونټي مسلم خلک دي، هغه زموږ دی هلې ځلو کې چې دي او دی کوششونو کاوشونو کې چې دي، هغه دا وي هم ډیر موږ زیات مشکور یو چې دا وي د پرشر د وجې نه، دا وي د سنجیدګۍ د وجې نه، دغه د پراپر لابینګ د وجې نه نن دا ارسه ممکن کیږي لګیا دي. او چې بد اعتمادې کم فضا وا اپ مزه مزه چې
په خیبر پختونخوا کې د سکانو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوونکي بابا جی ګورپال سنگ وایي
مونږ پاکستانی شیر یو، مونږ هم چې کم دې کم چھٹیاں چې کم هر مرحله په خپل تہوار باندې مناکېږي، دا منورټی لم چې کله په خپل خوشحالی یا داسې موخه باندې ملاویږي نو چې اوس دا کومه زمونږ مذهبي پروګرامونه په دې کې مونږ شکیانې ملاویږي نو دا خو ډېره ښه ده، خوشحالی خبره ده او په دې باندې چې کوم دې مونږ ډېره زیاته شکریا ادا کوو.
وکیل شکیل چندر وایي دا د حکومت کې یو ښه اقدام دی، خو پکار ده چې په دې عمل وکړی شي، ځکه چې پخوا هم داسې قراردادونه مخې ته راغلي وو.
افشن لیدانه چې مخکې صرف کرسمس لپاره به ګرانډ کېدو، باقي تہوارونو لپاره به نو ولی دا فیمس تہوار ہو نو پکڑ دے ہر چا چے مین تہوار چے دے اوی دا پارا صرف آہا کمیونٹی دا پارا چے افشن چھٹی نو
پاکستان حکومت نے دا غوښتنه کړه چې د هر اقلیت د خوشحالۍ ورځې لپاره دی بیره بیره چھٹی و ټاکل شي.
دا مشال ریڈیو دا
د مارچ د 15 نیټې نه د پیښور تعلیمي بورډ د سوري لاندې په خیبر ایجنسۍ کې هم د 9 او 10 امتحانونه شروع شوي دي، خو دغې سیمې خلک وایي چې په شخصي او سرکاري سکولونو کې زده کوونکي په نقل بوختي او څوک ورته پام نه کوي. تفصیل فرحات شینواری راکړي.
د خیبر ایجنسۍ خلک شکایت کوي چې د شخصي او سرکاري سکولونو زده کوونکي د خپل پرچو حل کولو لپاره غیر قانوني لارې استعمالوي. په دې حق له د جمرود سیمې یو تن اول شیر پردای مشال ریډیو ثوای
هغه فری حال داسې وی چې یو خو بګه سټوډنټ خپل نه کینی لګا د خپل ځای باندې بلکې سکینی. دویمه خبره دا چې ګایډ وي د بګه فری وي، بس هغه فری حال مطلب دا چې یعنی کینی لګیاوی په نقل باندې.
او د خیبر ایجنسۍ یو بل تن فهد پردی وویل
بابا کدا بل کا استادان بوزي روټي ورته کې یو ځله بر ځله په دې کار باندې چې دا ما بچی له چکم دی ما ته چکم دی نقل په فرشي او زه چکم د پارچه په اسانه سره وکم.
د خیبر ایجنسۍ په امتحاني حالونو کې د نقل شکایتونه مو چې کله د پیښور تعلیمي بورډ د امتحاناتو کنټرولر حمید الله جان ته وړاندې کړل نو دوی وویل
او دې کال چې دا کم منیسټر صاحب، وزیر اعلی صاحب، آی جی پی صاحب یا د چیئرمینانو میټینګ شوې ده، په دې کې دا فیصله شوې ده چې په نقل کې کم هلک گیر شو نو دا سزا به صرف او صرف هلک ته باندې ملاویږي. دې نه بعد د متعلقه حال استاد ته چې هغه کم خلک ډیوټي کوي هغه تم ملاویږي. نو په کار ده چې دې په حواله سره لګ معاشره، کمیونټي، والدین، ټیچرز دا ټول دا هغه کې زمونږ ملاتړ وکړي، خلک د دې نقل مضرو اثراتو نه خبر کړي. منگ تم یو دوا کمپلینٹس ما تشی یو ٹیلی فون نشی یو منگ التا کسان ولے گل اغا دے مطلب چھ ددی خلاف منگ تو ثبوت راوڑی.
د خیبر ایجنسی خلق وای چ بایت پ دیسی ما کی دی پ سرکاری او شخصی سکولونو کی د نقل د مخنیوی لپارا کوٹلی گامونا پور تکڑے شی او د امتحانات لپارا دی جدید او شفاف طریقہ استعمال کڑے شی. فرحات شنوارای مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
د فرحات شنواری راپور مورد اوریدونکو د خبرونې اخیری شیبو تر رسیدلی یو ورزو ملي ها میرزاده ته چې د سیمه نړۍ د چارو خبر شو د دې وخت خبرونه و.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای په پیښور کې د امنیت ټینګ ساتلو په مقصد یې له وفاقي حکومت غوښتي چې یا خو د ورته د صوبې اف سي ځواک واپس کړي او یا د ورته د پنجاب رینجرز ځواکونه ورکړي. دا خبره نوموړي نن په پیښور کې د نامعلومه وسلوالو لخوا د وژل شوي مشر تاجر حاجي حلیم جان د څلوېښتمې په موقع وکړه. د پاکستان پخواني ولسمشر پرویز مشرف بیان ویلي چې په نوموړي د سفري بندۍ سره کې دوه ورځې هغه نن سهار وختي د علاج لپاره دوبۍ ته تللی دی. د نوموړي وکیلانو وویل چې ورته د ملا د علاج ضرورت و چې پاکستان کې دا سہولت موجود نه و. دا ګلبدین حکمتیار په مشرۍ کې د حزب اسلامي ډلې او افغان حکومت ترمنځ به د سولې خبرې پر راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. محمد امین کریم چې په دغو خبرو اترو کې د حزب اسلامي ډلې د وفد مشرۍ کوي پرونی مشال ویډیو ته دا خبره وکړه. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په وسوال برید کې یو فوزي وژل شوی او یو بل جوړل دی. مجلس عسکري وسوالې ډلې د برید ذمہواري منلې. د خو د کراچۍ پولیس چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسوالې ډلې او مهم کمانډر یې وژلې دي. په دې اړه لادا په وسوالې ډلې سند ویلي. د پاکستاني پلټونکو یو ډله د رواني مارچ میاشتې په روسي او هند ته ځي چې پر یوې هندي فوجي اډې د برید په باب په پلټونو کې مرسته وکړي. د هند بارنو چارو وزیر ویلي پاکستاني پلاوی به د رواني میاشتې په 28 نیټه هلته ورسیږي. د بشري حقوقو د سر نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د افغانستان په هسپتال د تیر کال په بمباری کې ککړو سرتیرو ته د امریکا لخوا په سزاګانو ورکولو سخت تنقید کړی دی. د امریکا پوځ د لږ تر لږه لسو سرتیرو خلاف انضباطي کاروایی کړې. په برسلز کې نن د اروپایي ټولنې مشران په دې راضي شوي دي چې په ترکیې د پناه غوښتونکو کډوالو یونان ته د ورننوتو مخه ونیسي، نو مالي مرستې او نور مراعات به ورته ورکړي. دا خبره د ترکیې او اروپایي ټولنې مشرانو په غونډه کې وشوه. په دې اړه لا د ترکیې موقف واضح نه دی. او د بشري حقوقو د سارډله هیومن رائټس واچ وایي روسي انتظامیه د کرایمیا ټاپو وزمه له ځان سره شاملولو وروسته په دوه کالو کې هلته د یری او جبر یو ماحول جوړ کړی دی. نن د ادارې په خپور شوي رپورټ کې ویل شوي چې په 2014 کال کې کرایمیا په روس کې د شاملېدو وروسته هلته د بیان ازادي، د خلکو د راټولېدلو او د میډیا ازادي تر کافي حده کمه شوې ده.
اوریدونکو موږ سره د مشال ریډیو خبرونې پای ته رسی. تاسو زمونږه خبرونې د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. که په دغه سپو پاتې شوئ نو د ډیو ریډیو نشریات اوریدئ شئ. د مشال ریډیو د خبرونو نه شاهین بنیری، ملیحه میرزاده او علی محمود له اجازه ورکې. د الله پامان.